ተመልክተው ተመረከው በዳሰ ሐልክ ቸደ ተፓስ ሰሉ ህዋዱን ፖገሩን በቴህራን ከዘና ፖሎ ህዋዱን ወንደራዋና ዳዳ ፖክተን ራፖርት ከይገቸ ለናፖሎ ህዋዱን ጎርዘን ቸቱ ለሲዚ መኽከ ደሹረዊ ኢትሃድ አው ሉዊዲስ ዲሲያሌ ተኽልዛን ለሪሳተሎ በኻተር ታስ ሸዋይ ደሹረዊ ኢትሃድ ለንግዱ ሩስቴ አያኽፕል መፍሁም ሳተላያው ከይዋዝ ዲኽፕል በቃለ ፓርኽፕል ወንዱ ተደዋም ወርከቢ በለ ፖክተን ዳዳ ቻ አፍጋኒስታን ቸፈዲ ሩስቴው ከለዚኑ ሉዊዲዝ ህዋዱን ሰረ ስትራቴጂክ ተሩኑን ላስዲክሪ አው ለቴህራን پوغونډه که هم ګډون کوي لږه غونډه به څنګه ترلاسه کړی او کوربه هیواد ایران په دغه غونډه کې کوم اهداف تعقیبوي په دې اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهاند او ډیر صافي سره مرکه کړې او لمړی ترې دا پوښتنه کړې چې آیا د ناپویلو هیوادونو غورځنګ د شوروي اتحاد لنګیدو وروسته خپل مفهوم او مقاصد ساتلی او که په خپل زور پاتې دی
او خبره خدا ده که به اولین کنفرانس ناپویلو هیوادو په نولس سوه یو شپږم کال کې په بلګراد کې دایر شو چې موږ یو پنځه پرانسي په دوی هلته اعلان کړل او چې دوه درې پرانسي په یې په دې مورد کې وو چې دا هیوادونه به نه په شرقي بلاک کې داخلیږي او نه به د غرب په کوم بلاکو کې نظامي داخلیږي او دواړو نه به مرستې هم ترلاسه کوي. نو اوس جهان یو قطبی شوی دی مګر هغه ممالک چې دوی په دغه لاره باندې روان و خارجي سیاست یې ناپیلتوب نیولی و نو هغه هیوادونه خوشته دي او د دوی هغه بلمونه اوس هم څنګه چې موږ ورته وینو دا حل شوي نه دي ځکه چې ناپیلتوب او ناپیلو هیوادو چې سلو نه زیات غړي هم لري هېڅ وخت په دې ونه توانېدلی ټول چې خپله یو قوت جوړ کړي او کام کړي یا یو بلاک شي او تر اوسه هم نه دي او موضوعات هم دي او اکثره د اقتصادي د لحاظه مشکلات لري. اوس که جهان یو قطبي شوی که دوه قطبي نه دی مګر ملټي پولر سیستم دی یعنی څو قطبي دی په جهان کې. ممکن یو خواته چین یو څه هیوادونه ولري ځان ته بل خواته بیا روسیه یو څه هیوادونه نور هم راتول کی لکه چې دا نور هم دي وو کامن ویلت آف انډیپنډنټ سټیټس دی اوټونومي ښی ممالک مشترک المنافع مستقل یا خواته ممکن جاپان استرالیا یا خواته بل ګروپ جوړ کړي. اوس امریکا هم په همدې کې د اروپا بېله اتحادیه هلته ځان ته جوړه کړې ده. نو دا ناپیلي هیوادونه کوم خوا لاړ شي د کوم چا نه د کوم یو بخش د دغه دولتونه چې ډېر قدرتمند دي یا کله وارې ورته G20 یا G8 وایي هغه ګریټ 20 لوی پیشرفته شل مملکته یا اته مملکته نو دوی د چا نه کومک واخلي. په دې لحاظ لپاره د دې چې دوی بیا هم هغه یو نوم خپل ژوندی ساتلی او بعضې هیوادونه لکه ایران چې هغه وخت کې په غربي بلاکو کې شامل وو د رضاشاه په وخت کې اوس دوی ځان ته پرابلمونه لري دا یې ځان ته یو چتر ګڼلی دی چې همدې چتر لاندې لاړ شي او وایي چې موږ چا پورې مربوط نه وو او یا نه یو خارجي سیاست هم تړلی نه دی د کوم بل هیواده پورې مګر سره د دې غواړو د نړیوالو اړیکو نه یا نړیوالو ټولنو نه ټولنې نه موږ ګټه پورته کړو او خپل منافع پکې خوندي وساتو. دا په دې منظور جوړ شوی دی
د ناپیلو هیوادونو د مشرانو غونډه د افغانستان په گاوند کې په ایران کې روانه ده. افغانستان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. تاسو په نظر افغانستان څه وړي چې له دې غونډې تر لاسه کړي؟
او افغانستان د همدې گاوندې هیوادونه هم یا هغه یو بازینو هیوادونه چې ځان په ناپیلي غورځنګ کې ځان فکر کوي چې موږ یو یا دي فعلاً جدي سره هم مجبور دی چې سمې اړیکې ولري او اړیکې وساتي او افغانستان مثلا د محیطي زیستي مسایلو نه مثلا د بین المللي تروریزم نه په خطر کې واقع دی یا مثلا انکشاف نه دی کړی غواړي خپل منابع راوڅېړي. نو دې هیوادو کې که هغه هیوادونه څوک په اشرافته په ناپیلو هیوادو کې همي دا همدې غونډې ته ځي چې د نونه مرسته واخلي او د لویو هیوادونه مرسته واخلي او په عین حال کې د بانیانو مؤسسینو د جملې د افغانستان هم ځان ګڼي. نو ځکه وایي چې که دلته هر څه را پرېوځي یا راتوی کی جو دی جنبش نانو یا اصل امن بدای مرتنی
مننه استاد ایران په مشخصه توګه په دې غونډه کې کوم اهداف تعقیبوي تاسو په نظر
ایران مشکلات ډیر لري د ایران مشکلات د امریکا سره دی غربي نړۍ سره دا د یورانیوم د رانی کولو او ذروی وسیله ته لاسرسی په خاطر باندې د ټولو د غضب وار ګرځېدل اسرائیل د یو خوا امریکا د بل خوا غربي اروپا ټوله د بل خوا نو په دې لحاظ که ایران غواړي چې دا تعزیرات د ملګرو ملتو پې باندې کابیلي خلاصېږي نه کم شي او نور د دې مشکلاتو د نورو هېوادو سره مخ نه شي نو دا یو رقم پلوي هېوادونه چې هغه نورو هېوادو کې ځان ته نه ویني او یا ورته پاتې نه دي غواړي چې همدې ناپیلو هېوادو په قطار کې ځان راولي چې دوی هم یعنې په یو جمع کې دي او منزوي نه دي. دا ایران تقریبا منزوي شوی لپاره دی چې د انزوا نه ځان وساتي او هغه نور هېوادونه چې پاتې دي چې هغوی ورسره دا تعزیرات د ملګرو ملتو د په مقابل کې ونه نیسي دې نه ځان د ژغورلو دپاره ځان په ناپیلو هېوادو پورې تړي.
د ناپیلو هېوادونو د غورځنګ د ماهیت او په تهران کې د مشرانو د غونډې په باب د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافي سره مرکه وه. په دې غونډه کې د افغانستان په ګډون څه د پاسو سلو هېوادونو استازو برخه اخیستې ده. په همدې سره نور د مطالبو او راپورونو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو ستاسو د ورکو شو اعزانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د ورک شوي ځوان په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې د تاسې ایمیل هم را رسېدلی دی او ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ریبیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراست تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 2 4 3 6 1.